The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
دا د وایس اف امریکا دیو دا نن د خالی ورځ 2013 کال د جنوري 20مه نیټه دا او وختونه دی په اسلام آباد کې د سحر اتنیمه په کابل کې دی د سحر اته په واشنگټن ڈی سی کې د جمعې د ماسخوتن لسنیمه بجې دی او د جنوري 20مه نیټه دا د دیو نیم ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه سن هر کله مم تازه خبرونه به تاسو وړاندې کوو خو لاول د مهمو خبرونو سرټکی د انډونیشیا صدر د افغانستان د پر امن حل د پاره د انډونیشیا پاکستان او افغانستان د علماو د یوې ګډې کمیټي جوړولو تجویز وړاندې کړي. افغانستان لا دغه سپارښتنو ته خپل خبرګون نه دی ورکړی. د افغانستان په غزنی ایالت کې په یو راکټي برید کې اته عام وګړي وژل شوي چې اکثریت پکې د ماشومانو دی. د غزنی ایالتي چارواکي ته دغه برید تور په طالب وسلوالو لګی خو طالبانو ته انکار کړی. د ترکی صدر طیب اردوان ګواښ کړی په شام کې د کورد وسلوالو پر ضد به عملیات نور غځوي. غربي نړۍ د ترکی نه د دغې عملیاتو د ختمولو غوښتنې کړي. او اوس خوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو وړاندیز کړی د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا د مذهبي مشرانو یوه کمیټې دی جوړه کړی شي. د دغه کمیټې مقصد به د هغه په وړاندیز د افغانستان مسلې پر امن حل راوستلو لارې لټولي. دا وړاندیز هغه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې کړی. صدر ویدودو په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ورغلی. د خپل پاکستانی هم منصب صدر ممنون حسین سره ملاقات نه پس صدر ویدودو په یو رسمي بیان کې ویلي د افغانستان امن عمل کې انډونیشیا ډیر مثبت رول لوبولی شي. صدر ممنون حسین د انډونیشیا صدر سره په دغه وړاندیز رضا شوی خو د افغانستان لخوا فلحال څه بیان نه دی راغلی. د افغانستان په مرکزي ختیځ کې په یو راکټ حمله کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي او درې پکې زخمیان دي. رپورټونه وایي وژل شوي زیاتره ماشومان دي. په غزنی ولایت کې شوې د دغه حملې د ذمہوارانو په حق لا جدا جدا خبرونه دي. د ولایت حکومتي ویان حسن رضا یوسفی وایس اف امریکا سره خبرو کې د دې ذمہوار طالب وسلوال بللي چې وایي دوی په قراباغ کې د عامو خلکو کورونه په هدف کړه. هغه وایي اته تنان وژل شوي و پکې ماشومان دي او یوه ښځه او درې پکې جوبل دي. خو طالبانو سرکاري اداوې رد کړې دي چې ګینې دغه حمله دوی کړي. د ترکی صدر طیب اردوان د جمعې په ورځ ګواښ کړی په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی پر ضد به فوزي عملیات نور غځوي. دا په داسې حال چې د ترکی ملګري غربي هیوادونه په ترکی د عملیاتو ودرولو غږونه کوي. ښاغلی اردوان په انقره کې د خپلې وینا په وخت د دې خبرې کلکه اراده کړې چې د ترکی فوزونه به د کورد وسلوالو پر ضد دغه عملیات تر هغې روان ساتي تر څو د ترکی په پوله یو ترهګر هم بچ پاتې نشي. د امریکا د خزانه وزارت د روس او یوکرین هغه خلکو پر ضد نوي بندیزونه لګولي چې د کرایمیا سیمه جدا کولو کې لاس لرلو. دوی بعد امریکا خلکو سره هیڅ قسمه کاروبار نشي کولای او په امریکا کې بعد دوی موجود اساسې هم منجمد کړی شي. په دغه نوي بندیزونو کې یو شمېر روسي چارواکي په هدف شوي چې د توانایي نائب وزیرانو نمونه هم پکې شامل دي. په دغه وزیرانو د وړاندې نه یورپي یونین لخوا بندیزونه لګول شوي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د هغه د پالیسو په وجه د امریکا اقتصاد ډیر په تیزۍ بره روان دی. دا خبره صدر ټرمپ په سویټزرلینډ کې د نړۍ مالیاتي فورم یا ورلډ اکنامک فورم غونډې ته کړې. صدر ټرمپ ویلي په ټیکسونو کې کمی راوستو او اصلاحاتو په وجه د امریکا کاروبار کوونکي هم خوشحاله دي. صدر ټرمپ په دغه موقع هلته موجود د یو شمېر ملکونو مشرانو سره هم لیدلي. په جنوبی کوریا کې په یو هسپتال کې لګیدلې اور د لاسه لږ تر لږه 10 تنان مړه شوي دي او د مړو د زیاتېدو یره ده. لږ تر لږه 30 تنان په دغې پیښه کې زخمیان هم دي. دغه اور د جنوب مشرقي ښار میریانګ په یو هسپتال کې ایمرجنسي کې ولګېدو. چارواکي په دغه هسپتال کې د اور لګېدو په وخت کې خبرداري خورولو سیستم یا نظام نه وو. ویلې کېږي په تیرو لسو کلونو کې جنوبی کوریا کې دومره بد اور نه و لګېدلی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا امریکا ډیوا دا د ډیوا د ټلویزیون او ریډیو خبرونې تاسو د ډیوا په ویب سایټ باندې بیا هم لیدئ شئ بیا هم اوریدئ شئ. د دین علاوه د نن د ورځې تازه خبرونه او د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو ویډیو ریپورتونه او د دین علاوه د ډیوا د ټلویزیون پروګرامونه تاسو د ډیوا په فیسبوک باندې او د ډیوا په ویب سایټ باندې او د ډیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شئ. په ټویټر باندې تاسو ډیوا فالو کولی شئ. رازو په خبرونه کې تاسو ته د نن د ورځې په مهمو موضوع رپورت وړاندې کوو. د انډونیشیا صدر جوکو ویدودو وړاندیز کړی د پاکستان، افغانستان او انډونیشیا د مذهبي مشرانو یا عالمانو یو کمیټه دی جوړه کړی شي. دغه کمیټه مقصد به د هغه په وړاندیز د افغانستان مسلې پر امنه حل راوستلو لارې لټولي. دا وړاندیز هغه د جمعې په ورځ اسلام آباد کې کړی چې په دوه ورځني سفر په اسلام آباد کې دی. تفصیل راکوي زاهد خټک.
د انډونیشیا صدر جوکو ویډاډو جمعې په ورځ وړاندیز کړی چې د ده هیواد په شمول د پاکستان او افغانستان د مذهبي عالمانو یو کمیټي باید جوړه کړی شي چې د افغانستان د کشالې کوم پر امنه حل ولټوي. صدر ویډاډو دا وړاندیز د اسلام آباد د ورځني رسمي سفر په مهال کړی چې ورسره د انډونیشیا وزیران او نور چارواکي هم پلاوي کې شامل وو. صدر ویډاډو خپل پاکستانی هم منصب ممنون حسین ته ویلي انډونیشیا د افغانستان امن پروسه کې مثبت رول لوبولی شي. د ملاقات ورستو یو غیر رسمی بیانیه کې ویل شوی صدر ممنون حسین هم په دغه وړاندیز رضامندی خودلی او دواړو هیوادونو عزم څرګند کړي چې دې لړکې به په ګډه کار کوي. بیانیه وایي د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره افغانستان کې سیاسي ثبات ډیر مهم دی. د نوړاندې د انډونیشیا صدر د پاکستان پارلمان یو خصوصي ګډې غونډې ته هم وینا کړې وه او خپل وینا کې د افغانستان ثبات او د سیمې په اقتصادي پرمختګ رڼا اچولي. خپل وینا کې صدر ویډاډو ویلي جنگونه او شخړې د چا په ګټه هم نه دي. دی وایي عام اولس او په خصوصي توګه ښځې او ماشومان د دغه جنگونو نه تر ټولو زیاته متاثره کیږي. د انډونیشیا صدر د یو داسې هیواد پارلمان ته وینا کوله چې پرې تور دی پټ په پټه افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او خپل خاورې نه وسلوالو ته اجازه ورکوي چې افغانستان پر ضد حمله وکړي. خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي او په دې زور راوړي چې افغانستان کې امن د پاکستان لپاره هم ضروری دی. صدر ویډاډو د خبرو اترو د لارې د مسلو په حل کولو زور راوړی او د خپل هیواد مثال ورکړو چې د ډېرې اوږدې مودې پورې د کړکیچ لاندې وو. دی وایي انډونیشیا کې کړکیچ 1.5 کاله پورې تیر شوی او یوازې فوزي طاقت د هغې حل نه وو. د انډونیشیا کل 2.8 میلیون آبادی کې 80% مسلمانان دي چې دا رنګ نړۍ کې د مسلمانانو آبادی لرونکي یو غټ هیواد په نوم یادیږي. د صدر ویډاډو لخوا د دې درې واړو ملکونو علماو کمیټي جوړولو وړاندیز ته کابل په سمدستي توګه کوم ځواب نه دی ویلی. خو د افغانستان صدر اشرف غنی لخوا ټاکل شوی د سولې اعلی شورا تیر کال د انډونیشیا جکارتا سفر کړی وو چې افغانستان کې سوله راوستلو لپاره د دغه هیواد مرستې ترلاسه کړي. د سولې د اعلی شورا مشر عبدالکریم خلیلی ویلي انډونیشیا افغانستان کې د سولې لپاره ښه رول لوبولی شي ځکه چې دغه هیواد د افغانستان په کړکیچ کې نیغ په نیغه کومه ونډه نه لري او بیا دغه هیواد په اړه افغان اولس یو مثبت نظر هم لري.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
تازه وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. د امریکا یوې سترې ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې نن لیکلی دی چې وایي د افغانستان کې چې کم جنگ امریکا د طالبانو یا د وسلوالو پر ضد شروع کړی وو د 15 کالونو هم زیاته موده شوې ده، خو د دغه جنگ هیڅ نتیجه نه دراوتې. نه خو دغه جنگ امریکا ګټلی دی او نه ورته بایللی ویلی شي. د دې پر شا وجوهات څه دي؟ په دې موضوع باندې څېړنه کړې وه د ډیوا څېړنکار پیر زبیر شاه او خبرې ورسره کړې وې زموږ همکار بختور شاه. تاسو وړاندې کوو.
یو کال یو وتل خبریال دی امریکا کې، یو کتابونه هم لیکلې دي او یو بل کتاب هم را روان دی. په پاکستان افغانستان ډېر کار کړی دی. هغه دا اوپینین یو پیج لیکلی دی اپینین پیس لیکل دی د نیویارک ټایمز کې، او هغه دا وایي چې مونږ په افغانستان کې په دین شو ګټلې چې مونږ ته دا پته نشته چې مونږ ولې هلته یو. نو دې مثال ورکوي چې صدر بوش په ټایم کې یو دی ریویو کړی و د حالاتو او د یو تګلارې لپاره، نو هغه کې ویلي وو چې امریکا جنگ ویلی نه خو ګټي هم نه، او دا ښه خبره نه ده. نو دې په دې هغه کې دا وایي چې څه بنیادی وجوهات صدی ولې هلته امریکا اوس پورې ناکامه ده او دا جنگ د امریکا دومره وخت پورې روان دی. نو دې باره کې د خدا سي وایي چې لکه کوم نور انتظامیه وو د اوباما والو بوش والو او صدر ترامپ، دی وایي چې بنیادی ځنه خبرې دي چې هغوی باندې ټول اتفاق دی چې دا وجوهات دی. هغه یو دا دی چې افیم چې کوم کار دی هغه نه چې کومې پیسې راځي، بل بدنوانی ده په حکومت کې، دین علاوه چې کوم هلته ایتنیک دا یو بل سره قومي چې کوم اختلافات دي هغه، او بل دی چې ټول غټ چې کوم دی هغه د آی ایس آی چې کوم رول دی په افغانستان کې او هغوی څه کوي په امریکا سره، نو هغه وجنه دا دلته ناکامیانې دي. او دې باره کې دې بیا اوږده هم وایي چې دې کې د امریکې خپل هم کتور دی او امریکې داسې متضاد پالیسۍ دي چې کوم آی ایس آی هغوی استعمال کوي، آی ایس آی په هغه پوهېږي او هغه خپله ګټه ورنه کوي. د امریکې او د یورپ په دې یوې خبرې اتفاق دی چې دې پاکستان داسې حالات چې پاکستان غیر استحکام شي چې د دې جوهری اصله دغه ته خطر پیدا شي، دې حالات امریکا او یورپ کوشش کوي چې دې ته حالات نه ورسي. او دې دا وایي چې کوم پاکستان دا جوهری اصله د خواصر کې جوړه کړې دي هند په خلاف و چې هند حمله نشي پې کولې، خو دا دی وایي چې اوس د امریکې خلاف هم دا څه استعمالوي چې امریکا په دې دومره دباو نشي اچولی، ولې چې ریږي چې دا چې دې ملک کې غیر استحکامی راشي نو دا اسلحه به په غلط خلکو په لاس ورشي. او بهرحال دی کې د نور هم ډېرې خبرې کړي دي، خو بنیادی دا خبره چې کومه کړې ده هغه دا وي څه دې وشي دې باره کې دا وایي چې یو خو د آی ایس آی باندې بندیزونه ولګېوي، او ورسره د چین په اعتماد کې واخلي، چین سره د سفارتکاري زیات ده کې بوره چې چین په پاکستان باندې اثر دی او چین دا په چین په ګټه ده چې د علاقې کې امن وي او امریکې چې کوم جنگ وي هغه دلته کوي. نو په کار دی چې امریکا د چین سره په دې حکومت کې مرسته وکړي، او اخري کې دې بیا دا خبره کوي چې دی وایي چې ټول نه ښه صحیح طریقه به دا وي، خو دی وایي چې دې ته صدر ترامپ صحیح نه دی فټ، هغه دا دی چې خپل څومره هم اتحادیان دي هغوی سره کار وکړي او په های لیول باندې سپارسکاري وکړي، او د آی ایس آی په فشار اچولو کې دوی چې لږ د خوارۍ سره کار واخلي. نو دا به د نه پس په وایي چې دا حالات ښه کیږي، او دا وایي چې په افغانستان کې یو خبره به منل وي چې افغانستان کې چې کومه یو پالیسي بار پالیسي شروع کیږي هغه د عاجزۍ نه شروع کیږي چې تبه عاجزۍ کوي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دی وی ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د افغانستان په حق لا یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د افغانستان په مرکزی ختیځ کې په یو راکټ حمله کې لږ تر لږه وطنان وژل شوي او درې پکې زخمیان دي. رپورټونه وایي وژل شوي زیاتره ماشومان دي. تفصیل په تیار کړی دی د ډیوا خبریالې منزه شهید په دې رپورټ کې.
د افغانستان په غزنی ولایت قرباغي سیمه کې د جمعې په ورځ په یو راکټ برید کې و ملکی وګړي وژل شوي دي او درې تنه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې زیاتره ماشومان دي. د وی او ای خبریال ایاز ګل د راپور تر مخه د دغه برید په اړه مختلف راپورونه راغلي. یوې لورې ته د غزنی یو ولایتي چارواکي وی او ای سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې دا راکټ برید د طالبانو وسلوالي ډلې تر سره کړي او د ملکی وګړو کورونه یې په نخښه کړي دي. بلې خوا ته د غزنی د ولایتي شورا غړي حسن رضا یوسفی امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د افغان ځواکونو هوایی برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ښاغلی یوسفی ادعا وکړه چې دغه برید کې 8 تنه وژل شوي دي چې پکې 9 ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده او 3 نور ملکی وګړي ټپیان دي. طالبان ویلي دا برید د دوی ډلې نه دی ترسره کړی. غزنی د هغو ولایتونو څخه دی چې ځینې ولسوالۍ یې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. نوموړي ولایت کې اکثره د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي 2018 کال کې د ملکي وګړو مرګ ژوبلې شمېرې لا زیاتې شوې دي. د یوناما مشر تادمیچی یاماماتو د پنجشنبې په ورځ د ټولو هغو ډلو څخه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې د ملکي خلکو ساتنه وکړي. یاماماتو امریکا غږ ته وویل چې د دوی اداره د افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او طالبانو سره د نږدې نه کار کوي او له دوی څخه غواړي چې ملکي وګړي په جګړه کې ونه وژني. هغه وویل چې په دې لړ کې تر اوسه کافي پرمختګ نه دی شوی. هغه وایي بیا هم ملکی تلفات دوام لري او دا خورا د اندېښنې وړ خبره ده، خو په دې لړ کې ځینې هڅې هم شوې دي. په 2014 کال کې د یوناما راپور تر مخه په افغانستان کې نږدې 3,500 افغان ملکی وګړي وژل شوي دي او 8,000 نور ټپیان دي، کوم چې د کال 2009 راهسې د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. بلې خوا د جمعې په ماښام د کندهار په ولایت کې د موټر بمی چاودنه کې 4 تنه وژل شوي دي چې 2 یې پولیس او 2 یې عام وګړي دي. په پیښه کې 10 تنه نور ټپیان شوي هم دي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa.
دا خبرونه تاسو نیخ پنی غا د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه اوریدای شي او د ډیوا په ویب سټ باندې تاسو د نن د ورځې تازه خبرونو نه ځان با خبره ساتلی شي. د ویب سټ پته ده www.voadiwaradio.com. رازو په خبرونه کې تاسو ته د ترک صدر رجب طیب اردوان په حواله سره یو رپورت وړاندې کوو. د ترک صدر رجب طیب اردوان د جمعې په ورځ کوښښ کړی دی چې په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی پر ضد فوزي عملیات نور غځوي او دا بیان په داسې موقع راغلی دی چې د ترکی ملګري غربي هیوادونه په ترکی د عملیاتو ودرولو غږونه کوي. په دې اړه تفصیلي رپورت بختور شاه تیار کړی.
د ترکی صدر طیب اردوان د جمعې په ورځ غواخ کړي په شام کې د کورد وسلوالو وای پی جی ډلې په ضد به پوځي عملیات نور هم غځوي. دا په داسې حال چې د ترکی ائتلافي غربي هیوادونه امریکا او نور په ترکی د عملیاتو د ودرولو غږونه کوي. ښاغلی اردوان په انقره کې د خپلې وینا په وخت د دې خبرې کلک اراده کړې چې د ترکی پوځونه به د کورد وسلوالو په ضد دغه عملیات تر هغې روان ساتي ترسو د ترکی په پوله یو ترهګر هم بچ پاتې نشي. نو موري ویلي دغه پوځي عملیات به تر هغه جاری وي ترسو دغه لته ترکی خپل مقصدونه نوي تر لاسه کړي او دغه ورستو به د شام منبیچ خار د ترهګرونو پاکوي. خو سیړونکو خبرداري ورکړې په منبیچ خار کې د ترکی او د امریکای د پوځونو ترمنځ د انخطو خطرې دي. د مینا نومي سړنې د ادارې ډایرکټر انټونی سکینر وای د ترکی د صدر اردوان د غواخونو روستو د ترکی او د امریکای د پوزونو یو بلته د مخامخ کېدو خطر په داسې حال زیات شوه چې د ترکی صدر ویلي پوزي عملیات په منبیچ خار ته غځوي. په دغه سیمه کې د امریکا د 2000 نه زیات خصوصي عسكر او پوزي سلاکاران میشتي چې اکثریت یې د دریای فرات په مشرقي غاړه پراته دي، چرته چې د شام د کورد وای پی جی ډلې واکمنی ده. د چا په ضد چې ترکی لتیریونی راځي پوځي عملیات پیل کړی دي. د ترکی او امریکای ترمنځ تعلقات کال 2014 کې په ترکی کې د ناکامه پوځي بغاوت ورستو د تاوتریخوالي ښکار دي. د دغه بغاوت تورونه ترکی په امریکا کې په جلاوطنه عالم فتح الله ګولن لګوي او وای واشنگتن د ګولن مرسته کوي، خو واشنگتن دغه تورونه ردوي. په شام کې د کوردانو په ضد د ترکی د عملیاتو ورستو دغه تعلقات نور هم د کړکېچ سره مخ شوې دي. د ترکی صدر طیب اردوان او د امریکای صدر ډانل ترامپ د تیرې شروع په ورځ د دغه عملیاتو په سر یو بل سره په ټلیفون خبرې هم کړي. رپورټونه وایي امریکایي صدر د ترکی نه غوښتنه کړې ده چې په شام کې خپل عملیات مختصر کړي، خو د ترکی صدر اردوان د امریکای په دغه غوښتنه نیوکه کړي چې ترکی د په شام کې د کورد وسلوالو په ضد خپل عملیات زر تر زره ختم کړي. نوموړي په افغانستان او عراق کې د امریکای په جګړو پښتنې اوچاتې کړي چې په خپل خو امریکای په افغانستان کې جګړه قابو شل کاله او عراق کې اتلس کاله تر سوالې ده. څېړونکي وایي د ترکی او امریکای تعلقات نور خرابېدو په نتیجه کې به امریکا په ترکی لکه د کال 1915 په سیر د وسلو بندیزونه ولګوي. ترکی تیر هفته په شام کې د کوردانو وای پی جی ډلې په ضد پوځي عملیات پیل کړي. د ترکی سرکاري خبری ایجنسی انادولو وای 323 ترهګر یې وجل دي او د ترکی درې پوځیان هم په دغه عملیاتو کې وجل شوي، خو آزاد سرچینې د دغه داوو تصدیق نه کوي. په شام کې د بشري حقوقو د څار ډلې وای تر اوسه په دغه انخطو کې 85 د ترکی پلویان وسلوال او 350 د کوردانو وای پی جی او د شام د اس ډی اف ډلې وسلوال وجل شوي دي. د دې ترڅنګ د ترکی په بمبار کې 38 عام وګړي هم وجل شوي دي، خو ترکی دغه خبرونه ردوي او وای دوی د بمبار په وخت د عامو خلکو د بچ کولو پوره هڅه کړې دي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سحر شپګونا تر سحر 9 بجو پورې.
خیبر پختونخوا سوات سیمه که د خپل خایست لپاره ډیره زیاته په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او وس خو سیالګری نه یوازې په ګرمۍ کې بلکې په جیمی کې هم د سوات واورونه د خوند غستو لپاره زی او بیا هلته کې د سکینګ مقابله هم کیږي، خو د سوات نور هم ډیر سیزونه ډیر زیات مشهور دی او په دې کې یو زمرد کانه دی چې نه یوازې د خپل رنگ په وجه باندې بلکې په د خپل خایست په وجه باندې هم ډیر زیات مشهور دی. او بیا د سوات زمرد څنګه خرڅیږي، څومره قسمونو کې دا پیدا کیږي هلته کې او په کم کم ځایونو کې دي، دا نور تفصیل به واورو د ډیوه خبریال فیاض ظفرنا.
سوات خو د خپل شنو غرونو شنو میدانونو او د سوات د سیند شنو اوبو لپاره ډیر مشهور دی، خو د سوات شنه زمرد د خپل زیات ښایست سره ډیر قیمتي هم دی. د سوات د زمرد کاڼي چې کله هم د نړۍ د هر هیواد مارکیټ ته ورسي نو خریدار ورته په قطار کې ولاړ وي. په سوات کې د زمرد درې غټ غرونه دي چې یو په امنی، بل په شموزو او د زمردو د کاڼو د ټولو لوی غر په منګور ښار کې د سواد د سیند په غاړه په فضاګټ کې دی. تاریخ پوهان وایي چې د ریاست سواد په دور کې په کال 1955 کې یو هندو پوها د دغې کان کې د زمرد د کاڼو نښاندهي کړې وه، چې د هغې وروستو والي سواد په دغه غر کې د زمرد د کاڼو د راوښکو کار شروع کېدو اجازه ورکړې وه. په نړیواله سطح د زمرد د کاڼو د خرص او اغستو کارکوونکی یوسف د زمرد د کاڼو په حق لا ډیوه ته وایي.
زموږ د سواد زمرد چې دي دا خو ډیر قیمتي دي، ولې چې د دې رنګ ډیر زیات ښکلی دی، چې څونه دا پالشکې د دې رنګ ښکلی کیږي، دا تایلینډ ته ځي، دا یورپ ملکونو ته ځي.
په 1951 هویا کې چې ریاست سواد د پاکستان سره شامل شو نو حکومت پاکستان د زمرد د کاڼو د غرونه د جیم سټون کارپوریشن محکمې ته حواله کړو، او تیر صوبایي حکومت د غرونه په کرایا یا په لیز باندې ټیکدارانو ته ورکړو چې اوس په 10 کروڑ روپۍ د کال په لیز ترې ټیکداران زمرد اوباسي. د سواد د زمرد د کاڼې په حق له ویلې کیږي چې د دې رنګ د نورو قیمتي کاڼو د رنګ نه ډیر ښه او جوور وي. د سواد په دغه غر کې چې کوم زمرد کاڼې پاخه وي نو د هغې رنګ تک شین وي او اوبه پکې ښکاري او د دغې کاڼې قیمت ډیر زیات وي، او د کچا یا اوم زمرد کانی رنگ کمزور وی او داغی قیمت هم کم وی. پوهان وای چې دنیا کې چې کوم هیوادونو کې زمرد پیدا کیږي هغه کې د ټولو ښه او قیمتي زمرد د سواد دی. دا زمرد یو تاجر وای چې دلته د کانو د کټ کولو او پالش کولو اداره او ماشینا نشته چې لکه بل ایدا کانی د کټای او د پالش لپاره هندستان ته ځي.
نو مروام نه دی ډیر زیات قیمتي دی، خو خبردار چې دلته کې پالشینګ ماشین نشته کټینګ جی کلا دلت کی پالشنگ مشین بولے گی تو ان شاء اللہ سے دلت کی ڈیر زیاد قیمت پوکھا کہیں اور خرچی گئی دلت کی بار خلق بمرا جی زمین بوڑی
دا وخت دا گڑو یو نړیوال برینڈ رولیکس هم پخپلو گڑو کې د هیره یا زمرد کانی لگئی ادغه کپنی چې کوم غړو کې د زمرد کانی لګی نو کپنی هغه کې د سواد د زمرد کانی لګی د سواد زمرد زیات په بنکاک تایلند ټوکیو جاپان او یورپ کې خرڅیږي چرته چې دا زمرد کم تاجران واخلي نو د کټای او د پالش د پاره هندستان ته لیږي او چې واپس دغه مارکیټ ته دغه زمرد راشي نو د هندستاني زمرد په نوم باندې یادیږي او خرڅیږي دا زمرد تاجران وایي که حکومت په سواد کې د کانو د کټ کولو او پالش کولو یو اداره جوړ کړي نو د سواد زمرد به دلته کټ کیږي او پالش کیږي او په نړیوال مارکیټ کې به په ګران نرخ خرڅیږي سواد کې د اړی ګړي په وخت کې طالب جنگیالو هم د زمرد په دې غټ کان باندې قبضه کړې و او په هغه وخت کې د کروڑو روپو زمرد وستیو فیاض ظفر وائس اپ امریکا ڈیوا سوات
دا انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو
او وړاندې کوي و اداریا چې د امریکا د حکومت نظر خایي
د انصاف په خاطر د امریکای د خارجه چارو د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د النصره فرنٹ د ترهګر ګوند د مشر د محمد الجولانی د درد درک په باب له صحیح معلوماتو ورکولو د لسو میلیونو ډالرو انعام ایښودل شوی دی. دا د شام د القاعده د سانګې د النصره فرنٹ د یو مشر په سر د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د پروګرام لومبه انعام دی. الجولانی په کال 2014 کې د دولت اسلامیه نه د وتو او د القاعده د مشر د ایمن زواهری په لاس د بیعت کولو اعلان وکړ. الجولانی په کال 2014 کې په یو ویډیو کې د القاعده او د الزواهری ستاینه کړې ده او د خپل تنظیم نومي جبهت فتح الشام کې خودو. د الجولانی د مشرۍ لاندې النصره فرنٹ په ګرد شام کې غنی ترهګر حمله کړې دي چې زیاتره بی ګناه عام خلک پکې پناه کړې شوی وو. وایي چې په کال 2015 کې النصره فرنٹ په شام کې 300 کوردان او تختول چرست پی بیا پرې خودل. د کال 2015 په جون کې النصره فرنٹ د شام د ادلیب صوبې د دروز کلی شل استوګن قتل کړل. د کال 2019 په جنوري کې النصره فرنٹ سره د نورو غنو سخت دریز جنگیالو ډلو حیات التحریر الشام نومي ګوند جوړ کو. النصره فرنٹ نن هم په شام کې د القاعده یو برخه ده او جولانی مشر دی. د امریکای د خارجه چارو محکمې په کال 2014 کې النصره فرنٹ یو خارجي ترهګر تنظیم ګرځولې دی. هم په دغه کال ملګرو ملتونو هم النصره فرنٹ باندې بندیزونه ولګول. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام په کال 1994 کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې د اتیاو نه زیاتو خلکو ته د 125 میلیونو ډالرو نه د زیات مالیت انعامونه ورکړی شوی دی. دوی د ترهګرای او ترهګرو په حق لډیر اهم معلومات ورکړي وو چې له عمله په وخت د ترهګرای مخنیوي وکړی شو. د الجولانی په حق له نور معلومات د www.rewardforjustice.net په وپاړه پراته دي. موږ د هر هغه کس ډاډګیرنه کوو چې د الجولانی په حق له معلومات ورسره وي چې د ریوارډ فار جسټس دفتر ته دي د ایمیل په پته ولیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د ګران اوریدونکو د ډیوه د سارنۍ خبرونو وخت هم په دیزی سرته رسیږي. د ماښام د خبرونو سره به د ډیوه ټول همکاران د ماښام شپږ بجې یو واري بیا ستاسو خدمت کې حاضریږي. تر هغه وخت پورې اجازه غواړو. الله پامان.